مشال رادیو ده نن د سې شنبې نه هی ورځ او د 2023 کال د مئی 28 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له افغانستانه د وزیرستان زدهکوونکو راتګ، د پاکستان سیاسي او اقتصادي حالات او د ځینو ناروغیو په اړه راپورونه سربیره مو د کتاب یوې میلې ته هم بیایو. خو تر هڅه وړاندې د دې مهال خبرونه ته غوږ شئ. لمړی د مهم خبرونو سرټکی. د کوز جنوبی وزیرستان د احمدزی وزیر یو 15 د کوونکی د افغانستان له برمل څخه خپل سیمې ته ستانه شوی دی. د پاکستان پوځ د اکیوز خبر پر مخه په بیلابیلو سیمو کې د عملیات پر مهال درویشت وسوال وژلی دی. او سپین، آیرلند او ناروې نن په رسمي توګه فلسطین د یو هیواد په توګه ومانه. اوس دا خبرون تفصیل. د کوز جنوبی وزیرستان د احمدزی وزیر یو 15 د کوونکی چې لتیری څمو دی راهیس د افغانستان په برمل کې سارول، د پاکستان حکومت د ځانګړي اجازهتنامې پر اساس د مئی پر 28 په خپل شناخت کارډونو هیواد تستانه سوي او خپل زده کړې بیرته پیل کړي دي. له دوی څخه د زاهد په نوم یو زده کوونکی چې په پېښور کې د سرحد یونیورسټي طالب علم دی، پرون مشال رادیو ته وویل یو شمېر زده کوونکي لا هم په برمل کې گیر دي. د له حکومت وغوښتل چې احمدزی وزیر په افغانستان کې مبادی او ځکه نو زده کوونکو ته باید پر پوله د تګ راتګ ځانګړي کارډونه ورکړل شي.
څومره طالبان حکومت نه دا غوښتنه کوو چې زموږ یو وجود دوه طرفه تقسیم شوی دی، نو د دې مسلې لپاره دوی سپیشلي ګامونه واخلي او موږ دپاره اسانتیاوې برابرې شي په دې لاره کې.
بلخوا د کوز جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر محمد ناصر خان هم پرون مشال رادیو ته وویل چې حکومت زده کوونکو ته یو ځلې اسانتیاوې ورکړې وه او تر دې وروسته د سیمې ټول خلک باید له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره پاسپورټ او ویزا ولري. نوموړي زیاته کړه دا د مرکزي حکومت پرېکړه ده او ځلې انتظامیه پکې څه نسي کولای. د انګور راډیو اوسیدونکو د 2023 کال د نومبر له 12 نیټې راهیسې له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط د ختمولو ترڅنګ د هغې سیمې د امنیت د ټینګښت او د ژوند د بنیادي اسانتیاو د ترلاسه کولو په موخه احتجاجي پرلت وهلی دی. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د عملیات پر مهال درویشت وسلوال وژلي دي. د پوځ د اماړیکو ادارې ISPR نن په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې پوځ د مئی پر 28 او 29 دغه عملیات ترسره کړي دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د مئی پر 28 د ټانک ضلع په عملیاتو کې لس وسلوال وژلي دي. په بیان کې د عملیاتو دقیق ځای نه دی شول سوی. پوځ زیاتوي چې په ماغ ورځ د خیبر ضلع د باغ سیمې په عملیاتو کې 9 وسلوال وژلي او 2 زخمي کړي دي. د بیان تر مخه هم د باغ په نشت کې وسلوالو د پوځ 15 سرتیري وژلي دي. د SPR په خبره پوځ د مئی پر 28 د پېښور ضلع په حسن خیلو کې د استخباراتي معلومات پر اساس کړو عملیاتو کې 6 وسلوال وژلي دي. خبر زیاتوي چې په هغو عملیاتو کې د پوځ یو کیپټن او یو حوالدار هم وژل شوی دي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف له شپږو کلونو وروسته نن یو ځل بیا د پاکستان مسلم لیگ نن مشر وټاکل سو. یاد ګوند نن پر خپل رسمي ایکس پاڼه د عمومي شورا د غونډې ویډیو خپره کړې چې نوموړی یې وټاکه. د پاکستان سپریم کورټ د 2018 کال د جولای پر 28 د شتمنیو نه څرګندولو په تور نواز شریف نه اهل کړ. نواز شریف پر هغه لګېدلې تورونه رد کړي ول او د هغوی تر شا یې سیاسي انګیزه بللې وه. لاغه ورسه لاهور های کورټ د نوموړي پر خواست هغه ته اجازه ورکړه او نوموړي د 2019 کال د نومبر پر 19 د علاج لپاره لندن ته ولاړ. شاوخوا څلور کال وروسته د 2023 کال د اکتوبر پر 28 پاکستان ته ستون سو. نن په لاهور کې د پاکستان مسلم لیگ نن عمومي غونډې ته په وینا کې نواز شریف وویل چې د نوموړي له ټاکل کېدو سره د سپریم کورټ د هغه وخت د مشر قاضي ثاقب نثار پریکړه په کثافاتو کې اچول شوې ده. ثاقب نثار یا سپریم کورټ لا د نواز شریف وینا ته غبرګون نه دی ښولی. د ماشومان د ساتنې ادارې ویلي سږ کال په افغانستان کې له هر لسو ماشومانو څخه درې له لوږې او کړکیچونو سره مخامخ دي. د ادارې پرون په یوه اعلامیه کې زیاته کړې د دغو افغان ماشومانو شمیر 6.5 میلیونه ته رسیږي. سیف د چلډرن داراز ویلي د افغانستان ماشومان سیلابونو، اوږدمهاله وچکالیو او له ګاونډیو هیوادونو څخه د کډوالو د ستنېدو له امله سخت اغېزمن شوي دي. د دې ادارې په خبره د افغانستان وروستیو سیلابونو لږ تر لږه 400 کسان وژلي چې یوه زیاته برخه ماشومان دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د مئی پر 15 پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان وروستیو سیلابونو زرګونه کسان بې کوره کړي چې ورڅخه ډیری لا هم له درکه دي. او رسی خبر دا چې سپین، آیرلند او ناروی نن په رسمي توګه فلسطین د یو هیواد په توګه ومانه. د دې هیوادونو مشرانو ویلي چې د فلسطین په رسمیت پیژندنه یو هدف لري او هغه دا دی چې اسرائیل او فلسطین سولې ته سره ورسیږي. دغه درې اروپایي هیوادونه په دې باور دي چې د دوی دا ګام به یو قوي علامتي اغیز ولري او امکان دی چې نور هیوادونه به دې ته وهڅوي چې د دوی پر لار ولاړ سي. بلخوا اسرائیل د دغو هیوادونو دا اقدام غندلی او دا یې د حماس لپاره د انعام په توګه بللی دي. امریکا او اروپایي اتحادیه حماس یو ترهګره ډله ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې د حماس د برید په غبرګون کې د غزې د ویجاړونکې روانې جګړې اووه میاشتې سوي چې په نتیجه کې یې د 1200 اسرائیلیانو تر څنګ تر 6000 زیات فلسطینیان وژل سوي چې زیاتره یې ښځې او ماشومان دي. دا تر دې مهاله د مشال اډیو خبرونه. خبرونه مو له مشال اډیو څخه واورېدل. په روانه خبرونه کې د دې تر څنګ د نور مهمو راپورونو تفصیل هم اورېدلی سي. د افغانستان له برمل څخه یو 50 وزیرستاني زده کوونکي په ځانګړي جزتنامه پاکستان ته ستانه شوي او خپلې زده کړې بیا پیل کړې دي. یو مشر قبایلي وای چې د پاکستان حکومت باید د ویزه او پاسپورت شرط ختم کړي.
ستودنټون روغلل او ورسره د میرز ګورنمنت نه دا اپیل دی چې میرز کې ماترنانو تاسو ته یې هغه په مطالبه باندې غور وکړو.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی له ځینو وفاقي وزیرانو سره تر ملاقات وروسته له وفاقي حکومت سره همکاري ته چمتووالی شولې دي. دا چې دا ګام به د خیبر پښتونخوا یا پاکستان تحریک انصاف له مرکزی حکومت سره د نږدېوالي لامل وګرځي او کنه یو شنونکی وایي
وقتی طور من ٹھیک دا کے پی گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ اور تعلقات پر ریلیکس شی پی ٹی آئی تب پولیٹیکلی چکم دے دینا سا فائدہ نہ ملاوی.
پسوات کی دا کتابونو درے ورزنی میلا لگے دلے دا چیزائی اولس یہ پا آڑ خوشبینی شوالے دا
شدا سی کتاب میلے مونگ منعقد کنو یو خو اغوتا پدی کی ڈسکاؤنٹ بننی کتابون میلاو شی بل داغین علاوہ چکم کوالیٹی بک سی اغاز مونگ سر دلتا پدی سوات ریجن کی نئی.
پر دې سربیره به دا هم واوري چې سپین، آیرلند او ناروې په رسمي توګه فلسطین د یو هیواد په توګه منلی دي. زموږ غل مشال رادیو خبري چې خبرونه او راپورونه تاسو د رادیو تر څنګ د مشال رادیو پر ځانګړي اپلیکیشن یا اپ هم اوریدلای شئ. دا اپ تاسو له اپل ستور یا ګوګل پلی ستور څخه خپل موبایل ټلیفون ته په وړیا ډول ډاونلوډول یا کښته کولای شئ. د اپ نوم موږ داسې لیکو ام اے اس اچ اے اے ال آر اے ڈی آی او یعنی مشال رادیو. او سرځو د راپورونو پر لور. د افغانستان له برمل څخه یو 50 وزیرستاني زده کوونکي په ځانګړي اجازهنامه پاکستان ته ستانه شوي او دلته زده کړې پیل کړې دي. که څه هم د پاکستان حکومت له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د تیر کال له نومبر راهیسې د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کړی، خو دې زده کوونکو ته یوازې پر شناختي کارت خپل هیواد ته د ستنېدو اجازه ورکړل شوه. دا په داسې حال کې ده چې د انګور اډې خلکو هلته د پاسپورت او ویزې د شرط پر ضد خپل احتجاج ته دوام ورکړی دی. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریال اشتیاق مسجد راکوي.
د پاسپورت شرط په واجه په افغانستان کښې ایسور شوی. یوز دا کوونکی چې دا وخت پېښور ته رسېدلی دی په دغې به راکښې ویایي.
زما نوم زاهد دی، زه پېښور کښې سرحد یونیورسټۍ زده کوونکی یو بیسل. مونږ په انګور اډې سره تعلق لرو. هغه کسانو کښې وو کوم کسان چې په بارډر باندې ایسار وو، پاکستان حکومت له طرفه دوی ته اجازت نه ملوې. تقریبا 50 کسان نه زیات کسان مونږ سره ایسار وو، خو دې کښې تقریبا 50 نه زیات ته اجازت ملاو شوې دي. دا کوم لس نه لږ زیات کسان چې دي هغه کښې یونیورسټۍ هم کسان دي، ورسره دي پیسه اسټوډنټان هم دي چې اوس د دوی پیپرې کنټینیو دي، هغه ایسار شوي دي. نو مونږ داسې یو کارډ ملاو هغه سره په اسانه سره تګ را تګ کوو. نو موږ څومره طالبان د حکومت نه دا غوښتنه کوو چې زموږ یو وجود دوه طرف ته تقسیم شوی دی، نو د دې مسلې لپاره دوی سپېڅلي ګامونه واخلي او موږ دپاره اسانتیاوې برابرې شي په دې لاره کښې.
دیوانا سیمه یو مشر عمران مخلص ویایی چې د احمدزی وزیر قبیله زده کوونکي ته اجازت ورکولې سره د پاکستان حکومتي چارواکي دا د انګور اډه سیمه احتجاج کوونکي غوښتنې منلې. د پوره دا هم زر ګامونه پورته کړي.
افغانستان سائڈ تا ہاں امازائی ابودائی او یل دے پاکستان سائڈ تا ہاں امازائی ابودائی ایو ورور کلائی ولیوی پا افغانستان کے او بل ورور کلائی ایلیوی پا پاکستان کے چونکہ نبی پالسائی پا میر بندے روغ لے دے پاسپورٹ چی کیمو شاٹینا اشکڑی دی گورنمنٹ ترویسا پورا وم یاش دیکی جی پا دا بندے دے میر درنا نستاد ہوتے میر سرا دا رایت لازمی ہوش میر یو اپلیکیشن ورکت میر ڈی سی صاحب چی کیم یو لیٹر وکا اسکری کی عادت تا آمسلا حال شوا آغا سٹوڈنٹون روغ لل خوار سارا دے میر دے گورنمنٹ نا دا اپیل دا چی میر کیما درنا نستادو یہ غیب مطالبے بندے غور وکو اور سٹوڈنٹون یہ چی کیم رخلوچ کرن پدا بندے دے اسکری کی عادت و دے سیول انتظامیہ دو سارے در شکر گزاری
مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان لوور ضلع ډپٹی کمشنر محمد ناصر خان سره په افغانستان برملک شي سور شوي د احمدزی وزیر قبیلې زده کوونکي او د انګور اډا احتجاجي درنې غوښتنې په باره کښې تماس ونیولې هغوی په ځواب کښې وویل
خبر پاسپورٹ نہ من راغه پکې لاگو شو هغه پالیسی نو سره پوینټ اپ نو ریټرن تر رسیدلې ده خبر مونږ خولي بیا یو چې څومره سیول ورکس دي راغه کې هم کار کړی دی او کوو به ان شاء الله او څومره چې پالیسی خبره ده نو هغه پالیسی میټر مونږ نه شو دغه کولای هغه بیا د فیډرل ګورنمنت جاب
یو دا دوی چې د سویلی وزیرستان لوور ضلع انګور اډا سیمې اوسېدونکي د تېر کال نومبر 12 راهیسې په احتجاجي درناکشې پلاتۍ وهلې دي د دغې احتجاج مشرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې تر څومره پورې د پاکستان حکومت د پاسپورټ شرط واپس وخستلې سره د دوی 13 غوښتنې منلې نه وي تر هغې وخت پورې د دوی احتجاج راونوي اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
د مشال ریڈیو په خبری گڑے کے ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصرے هم اوریدای شي
مشال ریڈیو خبری د خیبر پختونخوا د نانوایانو اتحادیه وای د ډوډۍ حکومتي نرخنامه ورته د منلو نه ده. د دوی په خبره یو سل شل ګرامه ډوډۍ په 15 روپۍ خرڅول یې تاواني کوي. دوی پرون په پېښور پریس کلب کې په یوه خبري غونډه کې د دې څرګندونو ترڅنګ دړکا وکړه چې که حکومت د دوی په سلام مشوره د ډوډۍ نرخ مقرر نه کړ نو د احتجاج په توګه به خپل دوکانونه او تنورونه وتړي. په دې نور حال عظمت علي اشاره کوي.
د خیبر پختونخوا نانبایان وایي چې د حکومت لاړخه ورته مختص شوي د ډوډۍ نرخ نه دی منظور. د مې په 20مه د خیبر پختونخوا د نانبایان اتحادیې په پېښور پریس کلب کې د پریس کانفرنس پر مهال وویل چې ضلعي انتظامیې ته د ډوډۍ د نرخنامې جوړولو په وخت پوښتنه نه وه کړې. د ملکنډ د نانبایانو د اتحادیې مشر فضل خان مشال ریډیو ته وویل چې حکومت یوازې د اوړو په نرخ کې کمی راوستې او د ډوډۍ نرخ یې کم کړی. باید حکومت ته د ګیس بجلی بشمول د دوی د دکانونو کرایګانې هم کمې کړي.
مونږ ته د بجلی ارزانه کی ګیس ته مونږ ته ارزان کی مونږ له سبسډي په وړو کې راکی داسې زموږ سره د کرایي دکانونه دي. زموږ یو کاریګر ته راغه 1500 روپۍ دی اړي علي مخکې به سرکار نه نامه ورکول خو سرکار به سره د بازار نه 1800-1700 روپۍ په ارزان مونږ لرا کو نو زه د نه نامه د ما سره حق نه کیږي. دلته چې کوم سی ایم نوټیفیکیشن کوي نو پاغه کې خو هغه یک طرفه په دی باندې دی چې په پېښور کې د وړو ریټ چې دی هغه 8000 نو زما په سواد کې هغه 9000 بیا په کالام کې هغه 13000.
دا روان کال د اپریل په میاش کې د اوړو په نرخونو کې د کمی رستو د خیبر پختونخوا حکومت د ډوډۍ په نرخ کې د کمی نوټیفیکیشن جاری کړو. د کومې تر مخه چې د یو سل او شل ګرام ډوډۍ نرخ به 15 روپۍ او د 240 ګرام ډوډۍ نرخ به 1.5 روپۍ وي. د خیبر پختونخوا د نانبایانو د اتحادی صدر ملک اقبال پینداخیل مشال ریډیو ته وویل که حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو د دوکانونو د تړلو بشمول به د فیصلې پر ضد عدالت ته هم ورځي.
زمونږ په صوبه خیبر پختونخوا کې کم از کم چې د 35000 نواله د 37000 پورې ننبای دکانونه دي صرف رجسٹرډ د دونی مولکونه ایبو ما سره بیا تعداد دي په ننبای اسوسییشن کې دا کسان مونږ پر روزګار کړی دي په دې کې کمزوري کسان دي او دکانونه خو زیاتره زمونږ د کاري دي چې زما فیصله کې زما کسب په کې خامخانه زي کچره دا ځینی یو طرفه فیصله کې څنګه چې مخ کې نوټیفیکیشن اتا ته مسترد کړی دي دا چې مونږ دغه نوټیفیکیشن چې کم 120 ګرام او 240 ګرام دا مونږ مسترد کړی دي نو دا سره مونږ نه منو په یو قانون باندې
دا خوراک ته محکمې د شمیرو تر مخه پاکستان کې هر کال 2 کروڑ او اویا لک ټنه نه زیات غنم پیدا کیږي. راپور کې ویلي شوی چې په ملک کې په خوراکي شیانو کې 80% استعمال د غنمو دی. د پېښور د اوړو د دکاندارانو د اتحادیې مشر حاجی رامبیل مشال ریډیو ته ویل چې په تیرو 2 میاشتو کې د 80 کیلو فائن اوړو بورې نرخ د 2600 روپو نه 1600 روپو ته راټیټ شوی دی.
نن 2 میاشتې مخکې د اوړو قیمت 2900 د 100 کیلو او د فین قیمت 2500 روپۍ د 80 کیلو. دا اوس چې غنم کم نوې فصل نو رسیدو کم غنم بچی دی مافیا په 2000 روپۍ سل کیلو ګرام غنم خرصول اغه غنم قیمت اوس 3200 روپو ته سلوی کیلو رو رسیدو. نو بدی وجه باندې اوس د وړو قیمت د 100 کیلو تقریبا 4500 روپۍ 100 کیلو ملاویږي او 100 کیلو فنج دې نو هغه په 1900 روپۍ ملاویږي. دا د غنمو سیزن دی کنه نو بدی وجه باندې د غنمو قیمت کم شوی دی.
د پاکستان شماریاتو ادارې بیور اف سټټیسټک د مئی د 2 میاشتې په خپل رپورت کې ویلي چې پاکستان کې د مئی پړومبې 2 اونۍ کې د اوړو د 10 کیلو بورې په نرخ کې 80 روپۍ او په کور کې د بلولو د ګیس د سلندر په نرخ کې 90 روپۍ کمی راغلی دی. اداره زیاتوي چې روانه اونۍ د خوراکي شیانو په نرخونو کې هم د 50 نه تر 80 روپۍ پورې کمی راغلی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
زموږ غلم مشال رادیو خبري د خیبر پښتونخوا په سرکاري پونتنون کې کنټریکټ ملازمین یا پکچا نوکریو کارکونکو وای که حکومت نوکری په خیر نه کړی نو د سبا یا سملی مختبه احتجاجي ناسته پیل کړي. د دې ملازمین څخه ځینو یې پر مشال رادیو ته ویل حکومت پر ځای د دې چې د مرستې لاس ورکړي برعکس نوکری ختموي. دا به داسې حال دی چې په مرکز او هم صوبا کې د تحریک انصاف تیر حکومتونو د کنټریکټ ملازمینو د نوکری په خولو ژمنې کړې وي. نور حال د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا د ډیر شونه سیوا سرکاري په هنتونونو کې په کچنا کرو یا کنټریکټ کارکونکو ملازمین وای د 2009 سیوا داسې کسان دي چې د 3-4 کلونو نه تر 8 کلونو پورې دغه په هنتونونو کې کار وکړ، ولی اوس یې په کې زیاتره نوکرونه فارغه کړي او ځینې اوس هم په کچنا کرو یا په کنټریکټ کار کوي. دغه کنټریکټ ملازمین د سازمان یو غړي ډاکټر سرزمین چې وړاندې په ثوابې په هنتون کې اسیسټنټ پروفیسور و، ولی اوس یو شخصي په هنتون کې کار کوي. ډاکټر محمد زمین مشال
یو مطالبه دا د ټولو تر اوسه پورې چې تاسو سره کم کنټریکټ باندې کم کسانو د 3 ایئرز نه زیات کار کړی دی دغه پرفارمنس ښه دی، دغه پوسټونو ته الیجیبل دي، پوسټونه زرشته بجټډ پوسټونه دي، نو هغه کسان تاسو ریګولر کوي. د دې کنټریکټ امپلایز ډېر زیات استحصال شروع دی. په 2016 کې پی ټی آی ګورمنټ سا امینډمنټس کړی وو په یونیورسټي ایکټ کې، زیاده تر بي واسه سره هغه دغه ایکټ د مس یوز کوي، خلک پر ټیمپرری پوسټونو باندې اړي کانټریکټ باندې اړي او بیا خپل کار چې پوره کړي بیا پرمننت دغه هغه پوسټونه چې فیل کړي نو هغه پر بیا خپل کسان پای او یا هغه مکمل او باسي په ویزټینګ باندې کسان وایي.
نو موږ ځاتوي چې د هغه وخت پاکستان تحریک انصاف حکومت یونیورسټیز ایکټ 2014 کې یو ترمیم کړي چې تر مخه په هنتون په کانټریکټ ملازمین تر 3 کالو پورې اخیستل شي، خو د دغه 3 کالو پس په 200 کوي دا په قانون کې نشته دي. د کم په بنیاد چې د دوی حقونه وهلي کیږي او ځینې 3 کاله پس فارغ کړي شي او یا مجبور کړی شي چې هم په کمه تنخواه باندې دوی سره په کچنو کاري کار وکړي. د کنټریکټ ملازمینو کې د کلرکانو ډلې مشر کونکي جان علم محمد زه چې باچا خان پونتون کې دی په دې باب لوي
د 8-9 سال جاب نه رسو چې کوم نن یونیورسيټي موږ دولاس د وقفه نه ریګولرایزیشن هغه پروسس نه کوټو کو نه یونیورسيټي موجوده ګورنمنت زمنګ سوروزو نه موږ لګي یو افورت سٹارټ شوه دي، کله منیسټر صاحب سره ملاوي ګو کله سیکریټری صاحب سره ملاوي ګو، خو بهرال سپوزټیو ریزلټس لانیشته دي. ډیر زر به ان شاء الله ولزیز دي نو سو د ټول امپلایز چې کوم کنټریکچوال سٹیٹس یا پر ڈیلیپیٹ سٹیٹس یا ریلیوڈ سٹیٹس دے چکم ویس سی دی
اوغا پا روڈونو بانی گرزی لگیا دی
نو دا بن خیال ڈیر زر دلتا دا صوبائی اسمبلی مخ تبا من دا احتجاج کال ورکو
نموڑ جاتوی چی دغه ملازمین کو دغه ریډیو نوخ نه تر اسسٹنٹ پروفیسورانو پورې شامل دی کمچی غزمن شوی دی او وای په شریک دوی ډیر وخت راسی خپل حل زل کوي یاد ملازمینو تیر وختونو کې د صبح په بیلابلو زینو کې د احتجاج نه علاوه اسلام آباد بنګالا کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د کور مخ ته هم احتجاجي پرل تر یوې هفته غزولې وو چې پکې د هغه وخت صبحی وزیر او موجوده وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور د دوی وختنه منلو ژمنه کړې وي ولې په دې بابلم چې سو سوارې کله په خیبر پختونخوا کې د لړز دکړو لپاره صبحی وزیر مینا خان د مې په وشتمه تماسونه ول نو دوی مشالې ډوته ول چې رسمله په اجلاس کې بوختي او رستو به خبر وکړي ولې د هغه انتظار رستو هم په توښتم مې سو سوارې دوی سره د واتس اپ دلاري او به د ټلیفون دلاري د تماس نیولې هڅه موکړي خو دوی خبره ونه کړي د هغه ورستو مو صبح حکومت وین بیرستر محمد علي سیف سره تماسونه ول نو هغه هم په اسلام آباد کې د مصروفیت خبره وکړه دغه کنټراکټ ملازمین وای شوخه 2000 کسان داسې دي چې روزګارونه اغیزمن شوي دي او ورسره 2000 کورنۍ هم دوی دړک وکړه کده دوی غوښتنه پوره نه کړی شوی نو د صبح اسمبلی مخ ته به احتجاجي پرلت وغځوي او تر هغه بناسوي چې تر سو حکومت د دوی غوښتنه نوې مندلې شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا
زمږه مشال ریډیو خبري اوس ممندو ته د ممندو کروندګر وای سږ کال بارانونو د دوی د غنمو او هم د بیلابیلو سبزیو فصلونه شکړی دي دوی ذاتي اوس مهال د پیاز د استولو وخت یا ورپسې ژربه ټماټر یا رومیان او مرچکی هم راورسی د کروندګرو په خبره دوی پاین وخت کې خپل مزکی د جوارو د کر لپاره هم هواري کړی دي زموږ خبري آل شنواز ترګزید ممندو له کروندګرو او هم د هاغې ضلع لپاره د کرهنې د څانګې لوی چارواکی سره خبرې کړې دي او دا راپور یې چمتو کړی دی
په مومندو کې سږ کال د سبزیانو پیداوار ډیر ښه شوی کروندګر وای تیرو څو کلونو به یا د اوبو د کمی یا بیا د موسم د خرابۍ او یا به د دوایانو او د سرو د کمی د وجې فصلونه یا خو کمزوري کېدل یا به په کم تعداد کې کرل د مومندو په یکاون پنډیالې امبار پړانګار او سپو تحصیلونو کې سبزیانې کرلې شي ور د یکاون د علاوه په نورو ټولو تحصیلونو کې بیا ځمکه د باران په اوبو کرل کېږي د امبار د کروندو حال هم د دغه سیمو اوسیدونکو رحمان الله عثمانخیل داسې وای
تحصیل امبار په 80,000 آبادی باندې مشتمل تحصیل دی او الحمدلله د دې خلک ښه مهنت کش دي دلته خلکو ټویډونه په خپلو پیسو باندې جوړ کړی دي شنسی ټویډونه او په هغه باندې قسم قسم کروندې کوي غنم شلشم دغه رنگ پیاز خو پیداوار ماشاءالله کړی دی د نور کلونو په نسبت سره ساکل خو پیداوار شوی دی زمیدار په هم خوشاله دي اوس یې مرچکی کړی دي کدوانی کړی کړلې کړی دا تورې کړلې بینډې کړلې ټماټرې کړلې مختلف قسم پیداوار هغه کړلې دي
د محمدو د زراعت محکمه وای دغلته د زمکو غرونو رقبه 2 لک او 4.5 لک اکړه ده د زراعت محکمه زیاتوي چې په 3,800 اکر زمکه باندې سبزیان هم کرل کیږي په باراني زمکو کې تر ټولو آباد زمکه د پلانغار ده دغه هوارې او خاورین زمکه لري ولی بره پلانغار بیا غرونه دي چې هغه ته هم د یخنۍ د موسم سبزیان او تر ټولو زیات غنم کرل کیږي هم د پلانغار د ترکه کې اوسیدونکو او ځوان کروندګر نور نواب مشال رډیو ته وویل
چې پاره کې تخمونه دي خاورې دي مختلف ټریننګز دي یا غوی ته د شنتنور د زمیداری کول نوې نوې طریقې دي نو موږ هم په دې وخت کې کم نه بس پیاز مو وېسل او اوس ان شاء الله جوار کړو نو په پیاز کې موږ ته مختلف مفید مشورې یعنی د پی پی اس په تر باندې ټریننګونه راکړو هغه موږ د پیاز باندې فرای کړو او ډېر ښه پیداوار کې ډېر بهتري راغلی و
د زراعت محکمه وای چې د محمود غیر آباد ازمکه 2,12,000 او 400 اکړه ده په دې کې نهري ازمکه 15,500 اکړه ولی باراني ازمکه 2,12,000 اکړه دي د محکمې په خبره که بارانونه په هر تحصیل کې د کروندو په موسم کې وشي فصلونه یې لا زیات کېږي ځکه ازمکه د کروندې دپاره دمه دي دمه معنی چې د فصلونو ټوکولو طاقت پکې زیات دی د زراعت د محکمې زرعی انسپکټر وارث خان مشاد رډیو ته وایي محکمې کروندګرو ته د ټماټرو، مرچکو او نورو سبزیانو تخمونه هم ورکړي، خو تر ټولو زیاته ګټه کروندګرو ته د زرعی محکمې تربیتونو ورکړې. دی وایي چې کروندګر اوس په تکنیکي بنیادونو سبزیانې او نور فصلونه کوي.
ریسنٹلی وخت کې خو میز ورکړه جوار، او د دې نه علاوه مونږ ورټیکل فارمنګ هم ورکړی دی په هغه اسپیشلی په امبار په علاقه باندې، کریلو دپاره یا د ټماټر دپاره دې ته ورټیکل فارمنګ وایي. مطلب هغه چې لرګي کوتکونه شانې ودرې او جال ورکي او هغه بوټي تخیږي.
د زراعت د محکمې په خبره د محمد ډیم نه دو نهرونه وځي، یو پنډیالی او بل پړانغار ته. که دغه جوړ شو نو ممکنه ده چې د 500 اکرو زیات ځمکه نوره هم د کروندې جوګه شي. محکمه دا هم وایي مهمندو کې نه یوازې سبزیانې او فصلونه کېږي، بلکې دغلته په 5,500 اکر ځمکه باغونه هم ولاړ دي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
زموږ غل مشال رادیو څخوري د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د نوي مالکانو لپاره پر وړاندې شوی بجټ بحث لپاره راهیسې پیل شوی دی. د حکومت مخالف ګوندونو مشر عباد الله خان په خپلې پرونی وینا کې ویل د تیر کال په پرتله د حکومتي لګښتونو حجم 80% زیات شوی، چې د په خبره د پوره کولو لپاره نه سبا پیسې لري او نه به هم مرکز په دغه برخه کې مرسته وکړای شي. نوموړي پر دې سربېره د تعلیم، صحت او معلوماتي ټکنالوژي په شعبو کې د تحریک انصاف د تیرو حکومتونو پر کارکردګۍ نیوکې وکړې. خو د صحت اوسنی صوبایي وزیر له مشال رادیو سره په خبرو کې نه یوازې د خپل ګوند د تیرو حکومتونو د کارونو دفاع وکړه، بلکې وی ویل چې دوی به د خپل کارکردګۍ د لاشه کول هڅه کوي. په دې نور تفصیل د غلام غوث په راپور کې چې د بجټ پر بحث پیلېږي.
جو ایکسپینډیچر کا خیالی پورا ہوئے Almost 60% increase.
دا خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر عباد الله خان دی چې په اسمبلی کې د بجټ د بحث پیل کولو پر مهال وایي د پختونخوا د حکومت د روان مالی کال وړاندې کړی شوی بجټ کې د لګښتونو اندازه په حقیقت مبنی نه ده. هغه وویل چې د مالی کال 2023-24 په نسبت در روان مالی کال په بجټ کې د لګښتونو اندازه کې شاوخوا 80% اضافه شویده. نو په داسې حال کې چې هیواد د اقتصادي ستونزو سره مخ دی، صوبایي حکومت ته به دا پیسې څرنګه ترلاسه کیږي؟ د حزب اختلاف مشر عباد الله خان په دغه اړه مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل.
څنګه ما ریپیټډلی وی چې را دایو خیالي پولاو دي خلک په دوکه کې دا څنګه لس کال د قوم دوکه کې چې 93 Arab دې د کم ځای نه وي چې زما به آمدنی یو لس عرب دې څنګه وي چې فیډرل ګورنمنټ ناراضي. ما هو د 13 بجټ حواله ورکړه، د وسمیم ورکړه چې 13 ته دومره راغلي، نو اوس ته څنګه دومره وایي چې ماته به راځي. نن فاینانشیل کنډیشن زموږ خشي دي که خراب شي دي، دا خو پریزمپشن منی دوی شی ورکړلې د دوزره ان هینډ شي نشتی.
د حزب اختلاف مشر عباد الله خان د صحت، بنیادی او ثانوي تعلیم او اعلی تعلیم لپاره په بجټ کې په مختص کړی شوی بودیجو باندې هم سختی نیوکې وکړې، او زیاته یې کړه چې د اعلی تعلیم لپاره په بجټ کې د ټول حجم په حساب 1.1% بودیجه ډیره کمه ده، او په دې بجټ باندې د پونتونونو د مالی خسارو ستونزې نه حل کیږي. او د دې ترڅنګ د انفارمیشن ټیکنالوژي لپاره په بجټ کې 0.4% برخه بیخي لګه ده. د حزب اختلاف مشر عباد الله خان زیاته کړه چې د پېښور د BRT بسونو د خسارې راکمولو لپاره په بجټ کې 3 Arab rupees سبسډي مختص کړې شوې ده. د حزب اختلاف غړي ارباب وسیم خان بیا د صوبایي حکومت د سیاحت کارت په پروګرام نیوکې وکړې چې د صحت د محکمې تر انتظام لاندې د نورو هسپتالونو انتظام ته په بجټ کې پاملرنه نه ده شوې.
9,500 لوگ آؤٹ پیشنٹ سروسز کے لیے جاتے ہیں جو صحت انصاف کارڈ نہیں استعمال کر سکتے.
خود صحت صوبائی وزیر سید قاسم علی شاہ لمشال ریڈیو سره په مرکه کې وویل چې د صحت کارڈ د بیا بحالولو ترڅنګ دوی پر روان بجټ کې د سرکاري اسپیټالونو د معیار خکولو لپاره د پام وړ مالی پانګې مختص کړي دي.
دې ضرب ان شاء الله تاسو وګورئ ټول ریکارډونه به موږ ماتو بهتري به راځي. زموږ ټول سوچ هم دا دی چې دا عوام پیسې دا عوامو باندې لګي او چې کم یو
نیم کال کې ټیکر گورنمنٹ تیر شوی دی کنه جی د په وجہ هسپتالونو حالت ډیر خراب شوی دی پیسې اوس ریلیز شوی مونږ ته پیسې ملو شوی الحمدلله چې څنګه ریلیز راغله مونږ ته تاسو وګوره ډیر مثبت رزلټ به راځي او ان شاء الله تعالی ټول ګلی شي په ختمه
په بجټ باندې د حزب اختلاف د مشر عباد الله خان د نیوکو په جواب کې د صوبایي حکومت وزیرانو تر دې دمه سره د عمل په دې وجه نه دی څرګند کړی چې په بجټ باندې بحث د مئی د 28مې نیټې نه پیل شوی او په یاد نیټه د اسمبلی سپیکر د روایتو مطابق د حزب اختلاف غړو ته د وینا موقع ورکړه او حکومتي غړو ته به په روانو ورځو کې په بجټ د بحث موقع ورکول کیږي
د مشال رادیو خبریال غلام غوسو چې د خیبر پښتونخوا پر بجټ یې د بحث پاړه تاسو ته راپور را لیږلی وو او تاسو پام د مهم خبرنو د لنډیز پر لور راګرځوم د کوز جنوبی وزیرستان د احمد زی وزیر یو پنځوس د کوونکی چې له تیرې څمودې راهیسې د افغانستان په برمل کې ایسارول د پاکستان حکومت د ځانګړي اجازتنامې پر اساس د مې پر یوویشتمې پر خپلو شناختګارډونو هیواد ته ستانه شوي او خپلې زده کړې یې بیرته پیل کړې دي د پاکستان پوځ ادعا کوي چې د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې د عملیات پر مهال درویشت وسلوال وژلي دي د پوځ د عامه اړیکو ادارې نن په خبر پاڼه کې لیکلي چې پوځ د مې پر شپږویشتمه او اوویشتمه دغه عملیات ترسره کړي دي تر اوسه وسلوالو ډلو د پوځ د دې دا په اړه څه نه دي ویلي او نه هم پوځ دا ویلي دي چې دا وسلوال له کومې ډلې سره تړاو درلود د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف له شپږو کلونو وروسته نن یو ځل بیا د پاکستان مسلم لیگ نن مشر وټاکل شو یاد ګوند پر خپل رسمي ایکس پاڼه د عمومي شورا د غونډې ویډیو خپره کړې چې نوموړی یې وټاکه د ماشومان د ساتنې ادارې سیف د چلډرن ویلي سږ کال په افغانستان کې له هر ولس ماشومان څخه درې له لوږې او کړکیچونو سره مخامخ دي د ادارې پرون په یوه اعلامیه کې زیاته کړې چې دغو افغان ماشومانو شمیر شپږ نیم میلیونه یا پنځه شپېته لکه ته رسیږي او رسته خبردار چې سپین، آیرلند او ناروې نن په رسمي توګه فلسطین د یو هیواد په توګه ومانه دغه درې اروپایي هیوادونه په دې باور دي چې د دوی دا ګام به یو قوي علامتي اغیز ولري او امکان دی چې نور هیوادونه به دې ته وهڅوي چې د دوی پر لاره ولاړ شي بلخوا اسرائیل د دوه هیوادونو دا اقدام غندلی او دا د حماس لپاره د انعام په توګه بللی زموږ غل مشال رادیو څخه اورید مهمو خبرونو لنډیز تاسو اورید او سترازو د نړیوالو راپورن پر لور اسپانیا ناروې او آیرلند نن د یو همغږی اقدام په ترڅ کې فلسطیني دولت په رسمیت وپیژند تمه ده چې د دې درو اروپایي هیوادونو اقدام به پر اسرائیلو فشار زیات کړي څو د غزې په ترانګه کې د حماس ډلې پر ضد په خپل ځوابي حملو کې چې تیر کال د اکتوبر پر اوومه پیل شول نرموالی راولي په دې نور حال احمد تکل په خپل راپور کې راکوي
د اسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچز نن په مادرید کې ملت ته په ټلویزیونی وینا کې وویل د فلسطینی دولت د رسمیت پیژندنې تاریخي پریکړه یو هدف لري چې هغه له اسرائیلو او فلسطینیانو سره مرسته د څو سولې ته ورسیږي د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کاتس سمدستی پر خپل ایکس پاڼه دا پریکړه وغندله او وی ویل چې د سانچز حکومت د یهودانو د ډلوژنې په پارونه او جنگي جرایمو کې شریک دی آیرلند هم ډیر ژر د اسپانیا لاره تعقیب کړه او د فلسطینی دولت د رسمیت پیژندنې په اړه خپل پریکړه اعلان کړه او ورپسې د فلسطینیانو بیرغ په دوبلن کې د پارلمان د ودانۍ مخې ته اوچت شو د آیرلند صدر اعظم سایمن هریس د دې پریکړې د لاسلیک پر مهال د کابینې غونډې ته وویل چې دا شیبه خورا مهمه ده هغه زیاته کړه دی فکر کوي چې دا پریکړه به نړیوالو ته دا پیغام ورسوي چې دوی هم د یو هیواد په توګه عملی اقدام کولی شي څو په منځني ختیځ کې د دوو دولتونو د حل لارې هدف او هیله ژوندي وساتي هغه هم په داسې حال کې چې د ده په وینا ځینې نور هڅه کوي دا هدف او هیله په بمونو وولي او هیره یې کړي د ناروې د بهرنیو چارو وزیر اسپن بارت ایډي په یو بیان کې وویل چې هیواد یې له څه باندې دیرشو کلونو راهیسې د فلسطینی دولت د جوړېدو غوښتونکی و خو اوس چې فلسطین د یو دولت په توګه په رسمیت پیژني دا د فلسطین او ناروې په اړیکو کې یو ټاکونکی پړاو دی د هغو هیوادونو شمیر اوس یو سلو څلوېښتو ته ورسېد چې فلسطینی دولت په رسمیت پیژني خو له اسپانیا ناروې او آیرلند پرته د لویدیز هیڅ لوی هیواد په دې ډله کې نه دی شامل، او ځکه نو نننی اقدام د فلسطینیانو د هغو هڅو لپاره یوه لویه بریا بلل کیږي چې غواړي د نړیوالو عامه ذهنیت ځان ته جلب کړي. د اقدام د اروپایي ټولنې او اسرایلو اړیکو ته هم یو ټکان ورکړ، ځکه د دوشنبه په ورځ مادرید ټینګار وکړ چې اروپایي ټولنه د غزې په جنوبي ښار رفح کې د اسرایلو د پوځي عملیاتو د دوام پر ضد باید یو لړ اقدامات وکړي. د آیرلند د بهرنیو چارو وزیر میکایل مارتین پرون د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډې ته وویل دته د لومړي ځل لپاره د اروپایي ټولنې په غونډه کې پر اسرایلو د بندیزونو د لګولو په برخه کې د پاموړ بحثونه تر سترګو شول. د آیرلند صدر اعظم سایمن هاریس نن وویل چې اروپایي ټولنه باید پر اسرایلو د بندیزونو د لګولو په اړه غور وکړي. هغه زیاته کړه چې اروپایي ټولنه په دې برخه کې ډیر څه کولای شي. فلسطینیان د څو لسیزو راهیسې په غزه، لویدیځه غاړه، ختیځ بیت المقدس او هغو سیمو کې چې اسرایلو د 1948 کال په جګړه کې لاندې کړي دي، د یو خپلواک دولت جوړېدل غواړي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزې خپرونې
سروې
په 10:30 بجو،
د کرخې په غاړه
په 1 بجه،
سندرې جادوګرې
په 2:30 بجو،
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو،
د مشال ترانا لاندې
په 4:30 بجو،
روغتیا او درملنه
په 5 بجو.
زموږ غلا مشال رادیو څخاوري اوس زو د افغانستان پر لور. د ماشمانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلډرن وای په افغانستان کې روان 2023 کال کې به شاوخوا 15 لک ماشمان د ناورین تر کچې لور سره مخامخ سي. دغه صندوق په خپل یو تازه راپور کې زیاته کړې ده چې سیلابونه، وچکالی او له پاکستان او ایران د افغان کډوالو راستنیدل په افغانستان کې د خوړو د کموالي لامل ګرځېدلې دي. بلخو د خوړو نړیوال پروګرام وایي سږ کال به 3 میلیون افغان ماشومان په خوارځواکۍ اخته سي چې دوی به یوازې 1/3 برخې ته رسیدنه او وکړای سي. په دې اړه نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې واوري.
د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن په افغانستان کې د میلیونونو ماشومانو د خوړو د نه خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې ده. دغه صندوق د دوشنبه په ورځ ناوخته په یو راپور کې ویلي چې روان 2040 میلادي کال کې به په ټول افغانستان کې په هرو لسو ماشومانو کې نږدې 3 د ناورین تر کچې له لوږې سره مخ سي. سیف د چلډرن ټول شمیر شاوخوا 6.5 میلیونه ماشومان یاد کړای دی. د دې صندوق په خبره اټکل کېږي چې دغه کال به شاوخوا 2.9 میلیونه ماشومان چې عمر له 5 کلونو کم وي له شدید خوارځواکۍ سره مخ سي. په افغانستان کې د سیف د چلډرن مشر ارشاد ملک ویلي چې سکل له لوږې سره د اټکل شوی خلکو شمیر کې کموالی هڅونکی دی، خو د نړیوالې ټولنې له لا ډېرې مرستې پرته دا ګواښ بیرته رامنځته کېدای سي. سکل په بشري برخه کې تر اوسه یوازې 14% ملاتړ سوی، خو نږدې نیمایي نفوس مرستو ته اړتیا لري. سیف د چلډرن په راپور کې پر لوږې د څار نړیوالې ادارې IPC له قوله راغلي چې روان کال د اکتوبر بر لمیاستی وړاندې په ټول افغانستان کې 28% وګړي یا 12.4 میلیونه خلک د خوراکي نه خوندیتوب له شدید کچې سره مخ سي. د سیف د چلډرن په خبره په دې کې به نږدې 2.4 میلیونه د لوږې بیړنۍ حالت تجربه کړي چې د قحطۍ لاندې کچه ده. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي روان کال به 3 میلیونه افغان ماشومان خوارځواک سي. د WFP پر اکسپانډه نن سه شنبه د 28 نیټه خبره سوی ویډیو کې د غساسمان د تغذیه برخی مشر مونا شایخ ویلي
اس فور د چلډرن اټس استیمیټډ د 3 میلیون چلډرن ویل بی مال نریشت.
له بعد امر غسا کال به په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ شي. له دې سره به موږ یوازې 1.6 میلیونه کسانو ته رسیدنه وکړای شو. WFP له دې مخکې اړه شوی و چې له کورنیو سره د ژوند ژغورونکو خوراکي توکو مرستې کمې کړي چې دا د لا زیاتې خوارځواکۍ سبب ګرځي.
سیف د چلډرن په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب لاملونه وروستي سیلابونه، وچکالۍ او له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو بیرته راستنېدل بولي. یو شمېر سیلاب ځپلي چې ځینې یې په دې وروستیو کې له پاکستانه بیرته هیواد ته راستن سوي، ازادي راډیو ته وویل ماشومان یې د نورو ناروغیو تر څنګ د خوړو د نشتون له امله خوارځواکۍ سوي دي. له دې ډلې د بغلان ولایت د مرکزي بغلان اوسیدونکو میر احمد او جمعه ګلی ازادي راډیو ته وویل
دا چې یو څلور 15 میاشتې شفا به کېږي. پخوا موږ په پاکستان کې وو، موږ په دا مجبورې را کورونو مله خراب سوي، ماشومان مو غریبان ګره سره نه جوړې شوي دي. څوک اوس هم په
ہسپتالوں کے پراتے دی پکوڑ کے دی طبی الرجی دا بیماری پکیستا ہو سر کو در پکی ولیدا لے جی مشتلون تل کے شو وہ مجبور شی امام دم خیمم نداشتے
سلابون چراغ لل مکٹول کرونا پر خود لو خی متراو تختیدو اولادون می ټول دلتا پراتے دی خوراکیان ټول ناروغان دی ځینو پزان او مخدانی راختلی خپل هم ناروغ یم سر درد ځان درد یم ډاکټر او درملو پیسې نه لرو
پیسې نه
درګ مو ډاکټر بره دا په داسې حال کې دا چې سیف د چلډرن تیر کال په ټول افغانستان کې په خپل روغتیایي مرکزونو کې 8000 امیدوار او شیدې ورکوونکي مایندې ثبت کړي چې په خوارزواکۍ اخته شوی وي کته هم په 2021 کال اگست کې د طالبانو د بیا واکمنۍ راهیسې د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو ادارو په افغانستان کې د اقتصادي ناورین له امله د بیوزلۍ د لوړې کچې راپورونه ورکړي خو د یادونې ده چې د روانې مې میاشتې له 10 او 11 نیټې راهیسې د هیواد په شمالي ختیځو سویلي او لویدیځو ولایتونو کې وروستیو شدیدو بارانونو او ویجاړوونکو سیلابونو سلګونه کسان ووزل او زرګونه نورې سخت زیانمن کړل چې ورسره د خلکو د لوږې کچه هم لوړه سوه.
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته. کولای شئ خوخی کړی او تبصره یې وکړئ. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري او ستاسو پام د روغتیا په اړه د زینو راپورونو پر لور راګرځوم. په پاکستان کې هر کال تر لوی اختر وړاندې په ګڼ شمیر کې خلک د کانګو وایرس ناروغي له کبله مړ کیږي. د تی پوهان وایي دا ناروغي د څارو څخه انسانانو ته خپریږي. کانګو ناروغي په دوو لارو انسانانو ته انتقالېدای شي. لومړی دا چې د څارویو څرمنه پورې نښتي وړوکي حشرات چې ځینو سیمو کې ورته کونه هم ویل کیږي چې انسان او وچی چې دا انسان ناروغ کولای شي. دغه حشرې ته په ځینو سیمو کې منګوړ هم ویل کیږي. او بل دا چې کوم څاروي په دې ناروغي اخته وي د هغه وینه انسان ته منتقل سي نو انسان د کانګو وایرس په ناروغي باندې اخته کیږي. په دې اړه یو تفصیلی راپور د مشال اړوند خبريال نیاز علي را لېږلی دی. راځي چورته غوښتو.
د مای په 15مه د راول پندای په سرکاري بنظیر بټو رختون کې هغه دوه ناروغو ساور کړی دا چې د کانګو وایرس په ناروغي اخته وو. د یاد اسپیټال مرستیال مشر ډاکټر جنید احمد په دې اړه ویلي چې د مړو شوو تعلق د پنجاب د اټک خار سره وو. نوموړي په وینا چې په روغتون کې یو بلتن هم په یاد ناروغي کانګو وایرس اخته دی او د درملنې لاندې دی. کانګو وایرس څه ته وایي او دا ناروغي د ځناورو یا څارونو انسانانو ته څنګه لګي؟ په کراچۍ کې ډاو میډیکل پوهنتون د انفیکشن ډیزیز د څانګې مشر پروفیسر ډاکټر سعید خان د مای په 20مه مشال لیډیو ته وویل کانګو ناروغي د دوو لارو انسانانو ته انتقال کیدی شي. لومړی دا چې د ځناورو په سرمنه پورې انختون کې کچ حشرات چې ځنې سیمو کې ورته کونه هم ویل کیږي چې انسان وچی چی نو انسان ناروغه کولی شي. او بل دا چې کوم ځناور په دې ناروغي اخته وي د هغه وینه انسان ته منتقل شي نو انسان په ناروغي اخته شي.
کانګو یا سی سی ایچ ایف یو خطرناک او وژن کی بیماری دا چې د سی سی ایچ ایف وایرس کانګو هیموریجک فیور وایرس ته وژن کیږي. د دې مین وجہ دا وایرس د سارو په ذریعہ انسانانو ته منتقل کیږي. سارو کی یو وړکی غونډه کی ټیکس ورته وایي یا شپختو کو ته مشینه وایو. دغه شینه په دې سارو باندې ناس وی او دا وایرس ځناور نه انسان ته منتقل کوي. کله چې دا شینه انسان وچی نو په دغه ذریعہ باندې دا وایرس انسان ته منتقل شي. دا د دې ځناور نه ډایرک هم منتقل کیدی شي که څوک د دې سارو سره ډیر کلوز کانټیکټ ساتي. د انسان نه انسان ته هم دا بیماری منتقل شي خو دا ډیر کم وي.
دا طب ماهرین وایي په پاکستان کې هر کال د لوی اختر ته نږدې خارونو او کلیوالو سیمو کې د قربانۍ سارو منډۍ لګېدل پیل شي نو کانګو وایرس ناروغي خطر نور هم زیات شي. د کراچۍ جنا روغتون د میډیسن څانګې مشر ډاکټر انعام احمد په دې اړه وایي حکومت د ناروغ سارو منډۍ ته پراتګ بندیزو لګوي. ټول سارو ته دي ویکسین وکړي او په منډیو کې دي د ناروغۍ په ضد د دوی سپرې هم وکړي.
نن سبا هوټ اختر روان دي. ساروي برازي
خارونو ته برازي کورونو ته برازي د دې چانس ډېر دی چې دا فور شي ډېر دی. د بارا هړمنه احتیاطي تدابیر دا دي چې کله ساروي یو خار نبل خار ته ځي نو د دې پوره انسپکشن کیږي، دوی باندې پوره سپرے کیږي چې دا کیړې مړ شي هلته، چې دا وایرس بین انسانانو ته منتقل نشي. کور تم تاسو ساروي راولئ نو آی کې بم تاسو احتیاط کوئ چې لاول راولئ د سپاولم به وي انټي سپټیک باندې او انسیکټیسایډ سپرے چې دا به پیو کړئ، دا احتیاطي تدابیر به کوئ. یو ځل که دا بیماری وشو دا ډېره خطرناک ده، دا جان لیوه ده، جگر خرابې دی کې الټې لګي دستونه لګي اننه جمع وی کې جسم نه اینه را بدل شروع شي او یو انسان نه بدا بل انسان تم لګي، ډېره خطرناک بیماری ده.
د کانګو وایرس ناروغي علامات سدي په خیبر پختونخوا نوشیرا قاضي حسین احمد میډیکل کمپلیکس ډاکټر رضوان بیوایی کله چې یو ناروغ تن کې کانګو وایرس موجود وي د ناروغ تن سپینه وینه کمیږي، تبه ورسره وي او د مدافعت نظامي کمزوري کیږي او د انسان د بدن پوزې خولې او د غوږونو نه وینه هم بهیږي.
تیز تبه وي دا د یو بی علامات دی، بل چې د وجود باندې به دردونه وي ډېر زیات، زړه به کچه کچه کیږي، خېټه به ورسره خرابېږي، الټې به ورسره کیږي او په خېټه باندې به ورسره درد راځي. بیا یو څو ورځې بعد چې کم دی یو څو ورځې بعد چې دی په وجود باندې داسې سره سره نشانونه هم راښکاري د هغې د وجې نه په وجود باندې اثر سره نشانونه ښکاره شي، ځکه چې هغه وینه کمزوري شي. بل دا بیماری چې کم دی کنه دا ډېره زیات خطرناک په دې ده چې یو د دې ویکسین نشته دی فلحال د اوسه پورې، او بل داسې خاص قسم دوایان د دې خلاف لا نه دي پیدا شوي کوم چې ته مریض ته ورکې او هغه ورسره ټیک شي.
لوی اختر رانږدې دی او په ګڼ شمېر کې خلک به قرباني هم کوي، نو خلک څنګه ځان او نور خلک وایرس نه خوندي ساتلی شي؟ په دې اړه ډاکټر رضوان خان بیا وایي،
بچاو د دې داسې دی چې لومبې چې کوم دی کوم ځای کې چې دا ساروی ولاړ وي، که هغه په کور کې وي یا نور چېرته بهر ولاړ قرباني ساروی، نو په هغه باندې د سپرے وکړ شي. د موږ نه دا پکار دي که پرس که موږ چېرته داسې یو ځای ته ورځو کوم ځای کې چې ساروی د قرباني د ساروی، نو لومبې خوداره چې موږ داسې لایټ کلر کپڑے واچو کوم چې لکه سپین کلر شو، داسې که پرس که زموږ په وجود باندې سدا سي مچ یا مچھی وي په هغه ځای کې چې هغه موږ تخکاری، نو هغه موږ ځان نه لری کولی شو، اخوا کولی شو. بل به په ځان باندې به هغه خاص قسم لوشن وي کوم چې خلک دی مچانو لپاره یا د ماشو لپاره پزان په خپل وجود لګی چې ماشی نه چیچی، نو هغه لوشن چې دی هغه په پزان باندې ولګوي. اګلبس چې کوم وی کوم چې هغه سرجیکل ګلبس وی یا هغه په کار دی چې هغه مونږ ولګو.
د ډاکټرانو په وینا په پاکستان کې کانګو وایرس په ناروغي اخته کسانو د مرګ شره سلويختو نه 50% پورې ده. د سن حکومت ترڅنګ د نورو صوبو حکومتي چارواکي وای د سارو منډي انتظامیه ته په دې اړه ټوله لار خويني کړی دي او په دې لړ کې په منډي کې ټول سارو منی اسپری هم کوي، ډاکټران د سارو طبي معاینه هم کوي. په پاکستان کې هر کال د لوی اختر نه مخکې په ګڼ شمیر کې خلک د کانګو وایرس ناروغي له کبله مړه کیږي. د پاکستان د مرکزی حکومت د صحت وزارت د ریکارډ تر مخه په کال 2014 کې په هیواد کې کانګو ناروغي 15 کسان وجلی وو، په 2018 کال کې بیا په هیواد کې 21 کسان، په 2022 کال کې 12 کسان یادې ناروغي وجلی، او تیر کال 2023 کې 38 کسان په یادې ناروغي مړه شوي دي چې د 12 کسانو تعلق پکې یوازې د بلوچستان صوبې سره وو. د سرکاري ریکارډ تر مخه د کانګو ناروغي زیاتره پیښې په بلوچستان او سن کې مخې ته راځي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
زموږ غل مشال ریډیو خبري ل کانګو څخه ځو د تایراید یا د مرغړی پر لور. په بلوچستان کې ډاکټران وایي د تایراید یا د ستوني د مرغړی لکبله بیلابیل ناروغي پیدا کیږي. پر موږ کوټ کې د وی دستوري پر مهال د روغتیا په لانو ویناوه چې د ستوني مرغړی لکبله د بیا اولادۍ ترڅنګ د کینسر یا سرطان ناروغي پیدا کېدلای شي. دوی پر خلکو غږ وکړ چې کله هم پوسی چې مرغړی لري نو په سمدستي توګه دی علاج کوي. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال ایوب ترن راکوي.
په بلوچستان کې ډاکټرانو او د روغتیا کارپوهانو ویل دي چې په صوبه کې د تایراید یا د غړو د مرغړې ناروغي زیاته سوې ده چې لامل به اولادي زیاتېږي او چې کوم ماشومان تولیدېږي په هغو کې د زیاتره وزن کم وي. د خبره د مئی په 16 نیټه په کوټه کې د کینسر د ناروغۍ علاج کوونکي سینار اسپتال تر سوري لاندې وایي و سیمینار ته د روغتیا کارپوهانو کړې ده. په دې ترڅ کې د زنانو د ناروغي کارپور ډاکټر پروفیسر عائشه صدیقه راته وویل چې په زنانو کې د تایرایډ یا غاړو د مرغړیو له وجې ماشومان نه کیږي او بیا چې وسی هغه ډېر کمزور وي.
زموږ د عقل ذهانت مینټیننس لپاره په شوزو کې یا په سړیانو کې بانچپن یا بیا اولادي چې ورته وایي که دا کمی یا زیاتی بانچپن د دې د وجې څه کیږي. په دې کې که شیزي پرېګنېنټ وي په هغه کې مس کیریجز یا ابورشن یا د کوچنیان هغه طرف پیدا کیږي چې وزن به ډېر کم وي یا کوچنی چې دی د مور په نس کې به مړي یا د دې سره سره چې کوچنی په نس دی یعنی د پرېګنېنسي دوران موږ ورته وایي ابرفشو پلسنټا یعنی وینه پر جاری سي. نو دا هغه اهم ناجوړیانې دي که هغه موږ علاج یې نه وکړو نو یوه ښځه به بیا اولاد وي یا که اولاد په نس سو کوچنیان به ضایع کیږي. د دې علاوه دا طرح کوچنیان به پیدا کیږي چې د هغو ذهانت به ډېر کم وي.
ډاکټر مدانا ترین بیا زیاتوي که د غاړو د مرغړیو پر وخت علاج ونه سي نو د دې له امله په مندو کې د شوګر او بلډ پریشر ناروغۍ خطر هم زیاتیږي.
ول چې مطلب دا تر څه کیس کیسونه دي چې کوم زما خپل فیملی کې دي نه زما څه کزنان د واده لس پنځه لس کال کېږي نه پرېګنېنټ کېږي. هر طریقې سره ټریټمنټ چې کړی دی نو هغه دا وایي چې د دې چې دي تایرایډ ایشوز به ښه زیات دي چا چا باندې سمټایمز به ښه زیات یا هغه ویټ به ښه زیات فنډ سي مې چې دي به هغه به ښه زیات ډنګر دوه قسمه راځي او په دې کې چې دي زما کوم چې زما مور ایشوز دي هغه ویټ زیات او سرګین کېږي به ښه زیات فنډیږي او زما کوم کزن چې ولا ریسنتلی کې هغه به دا ایشو ول چې هغه دا سلو سر یو ځای سول هغه بالکل پیرالایز سوله بیډ باندې سوله نو دا ډېر خطرناک دی. نو باید چې موږ کوم نجونې دي هغه د ټریټمنټ په ټایم باندې کې چا فیملی کې د تایرایډ ایشو زیات دي نو هغه د میرج سره مخه مطلب ټیسټ دا دی وکړي او خپل پرابلمز دي سولف کړي.
دلته ډېرې کارپوهان په دې باور دي چې د تایرایډ یا غاړو د مرغړې له وجې د کینسر ناروغي امکان لري. په دې اړه به غوښ شو په کوټه کې د سینار روغتون و ډاکټر فیروز اچکزی ته.
تاسو معلومه ده سکنسر روز پاور ډیر زیاتی شي دا هر څه کانسر به خځات لا د تایرایډ شوز کوم سپغاله کې یو غدود یا مرغړی دی دا غه کانسر شي. د دې د وجه په لکونه په ضرور خلک مرکیږي او د دې د وجه پایج کیږي. نو د دې لپاره د مختلف اګایي پروګرامونو په خلکو شعور راځي معلومات راځي. موږ چې کله د کانسر میدان ترالو دوه خلک سمو په خبر لیکن اوس کزه تا ته موږ تقریبا 15000 مریضان د کال سینار هسپتال د خالي راځي. ته سوچ دا ګر د خلکو د اګایي اده سوشل میډیا یا د پرنټ یا د الکترونیک میډیا په تر باندې ګر دنیا خبره سونه خلکو د دایا وایي چې بای معمولی علامات هم پیدا سي هغه در درې هفتې واړې کټوخی ک وزن کم یادانګي ک یو دانه وی کتب وی ک ارڅوی بایسي یو سپیشلیست ډاکټر خاص ډاکټر تبلاټ سي داغه پر وخت تشخیص وکي نو به علاج هم په اسانۍ وشي او مریض به جوړ هم سي.
د نوموړي په خبره چې کیسر یو داسي ناروغي ده چې د هر ناروغ کس لپاره په خپل خاص علاج کول یې امکان نه لري. په داسې وخت کې د بلوچستان سره سره د پاکستان د مرکزی حکومت له هم په کار دی چې هغه په صوبه کې د کیسر د ناروغي په مخ ویک خپل کردار ولوبوي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري او څو د پاکستان د سیاست پر لور د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور او د وفاقي کابینې دوه غړو محسن نقوي او اویس لغاری په اسلام آباد کې پرون یو غټه خبري غونډه وکړه چې پکې ګنداپور وویل چې د صوبې د برېښنا مسلې ته د حل لار موندلو لپاره له مرکزی حکومت سره مرستې ته چمتووالی شولې دي. د خیبر پښتونخوا حکومت او د پېښور برېښنا کمپنۍ چې د وفاقي حکومت لاندې کار کوي په صوبې کې د اوږدې مودې د لوډ شیډینګ په اړه په خپلو کې اختلاف لري. دا په داسې حال کې ده چې کڅه هم د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي روسیا هم انتخابات شفاف او عادلانه ول خو د دې صوبې واکمن ګوند تاریک انصاف په وفاقي حکومت تور پوری کړلوي چې په انتخاباتو کې د درغلي په نتیجه کې جوړ شوی دی. له پرونی غونډې وروسته ډېر شنونکي وایي چې د وفاق او صوبې ترمنځ اړیکې شایي په شکېدو سي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال راډیو خبریال راشد خټک راکوي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور په اسلام آباد کې د وفاقي حکومت وزیرانو سره لیدلی دي او د بجلی د لوټشډنګ په شمول د صوبې او مرکز ترمنځ په ستونزو یې خبرې کړې دي. په مرکز کې د مسلم لیگ نون او پیپل پارټۍ اتحادي حکومت دی او په خیبر پختونخوا کې د دوی مخالف ګوند تحریک انصاف واکدار دی. د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان په بېلابېلو مقدمو کې په زندان کې دی او د حکومت او د پوځ خلاف سخت بیانونه ورکوي او خپلو پلویانو ته د احتجاج لپاره د تیار اوسېدو وایي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې زموږ په صوبه کې بجلی پیدا کېږي خو مرکز دلته لوټشډنګ کوي او د بجلی پیدا کولو په مت کې هم زموږ قرضدار دی. مرکزی حکومت وایي چې په خیبر پختونخوا کې په کومو سیمو کې چې خلک بلونه نه جمع کوي هلته لوټشډنګ کیږي. په وشتمه مئی په اسلام آباد کې علی امین ګنډاپور د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی او انرژي وزیر اویس لغری سره ولیدل. بیا درې واړو په شریکه یوې خبري غونډې ته وینا وکړه او د ستونزو د حل لپاره د یو بل سره د مرستې کولو ژمنه هم وکړه. د خبري غونډې په مهال علی امین ګنډاپور د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل، یو سیاسی تحریک تھے اور یو انتظامی معاملات تھی. زد سیاسی تحریک پر دوران کے خپل خبریں قوم کو عمران خان زدہ یوسفی وزیر اعلیٰ جوڑ کر مرکز سر خوب خبریں قوم جمع پا خیال سیاسی اور انتظامی معاملات کا یو بل سرا گڑول خکار نہ دے.
پولیٹیکل کو اور اس کو ایڈمنسٹریٹو کو آپ مس کر رہے ہیں، میرے خیال میں ٹھیک نہیں.
تر دې وړاندې علی امین ګنډاپور په مرکزی حکومت سختې نیوکې کولې او په مرکز یې د بجلی د بندولو دړکې هم کولې، خو بیا یې د وفاقي حکومت په بلنه د سپیشل انویسټمنټ فیسیلیټیشن کونسل په غونډه کې ګډون وکړ او د محسن نقوی او اویس لغری سره دوه ځله ولیدل. په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشونی وایي چې د دې ملاقاتونو سره به په ملک کې سیاسي تاوتریخوالی لږ کم شي. د مشال ریډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل،
وقتی طور من ٹھیک دا کے پی گورنمنٹ اور دا فیڈرل گورنمنٹ دا تعلقات و ریلیکس شی ورکنگ ریلیشن بھائی ہم جو شی پی ٹی آئی تب پولیٹیکلی چکم دے دینا سا فائدہ نہ ملاوی گیا کہ وجہ دادا چی پی ٹی آئی چکم بیانی جوڑے شی دا آغا دا اسٹیبلشمنٹ اگینسٹ یا دا چکم موجودہ حکمران دی آغی اگینسٹ یو بیانی اگیا جوڑا کر دو پاگے منی عوامی حمایت چکم دے گیا تا حاصل دے کچہ پی ٹی آئی کمپرومائز کی پچا لیول منی چا پولیٹیکل پارٹی سرا یا اسٹیبلشمنٹ سرا نوغی منی با آغی چکم دا پی ٹی آئی چکم دغه د بیانی او یا عوامی چکم اغیه مقبولیت ته اغی کې به واضح کمی رات لیش.
خو په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون دین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خلیل سلطان وایي چې علی امین ګنډاپور د عمران خان لار پریخه ده او غواړي چې د وفاقي حکومت سره اړیکې خې کړي او که داسې ونه کړي نو د حکومت ختمېدو ویره هم شته. د پدې حق له مشال ډو پوښتنه داسې ځواب کړه،
د ګنډاپور نه که مونږ دا توقع کوو چې دی به د عمران خان غونډه کې عمل کوي دا غونډه به ایکټ کوي، دا بالکل ممکنه نه ده. د پی ٹی آئی اوس ایگزیکٹلی په هغه لائن باندې نه دی روان چې کم لائن باندې چې کله عمران خان بهارو هغه سره د پارټۍ واګي وا چې په کم لاره باندې بوتلل هغه یو جدا لاره وه. دا پی ٹی آئی چې کوم حکومت راغلی دی دی ته پته چې مونږ د پاره په سسټم کې بیا ځای نشته. په فارسای کې وایي بابر به عیش کوش کې عالم دوباره نیست، دی ته ښه پته چې مونږ د پاره عالم کی بیا ځای نشته.
په پاکستان کې په صوبو او مرکز کې د مخالفو ګوندونو حکومتونه تل د سیاسي بې‌ثباتۍ او ګډوډۍ سبب جوړیږي. په تیرو درې لسیزو کې په پنجاب کې د مسلم لیگ نون او په مرکز کې د پیپل پارټۍ حکومتونه او یا په مرکز کې د مسلم لیگ نون او په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف حکومتونه یې ښه مثالونه دي چې تل به د مرکز او صوبو ترمنځ یوه شخړه روانه وه. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غله مشال رادیو خاوري او زو د کتابي میلې پر لور د سوات منګوري په جانزیب کالج کې لپرون راهسي درې ورځنی کتاب میله روانه ده چې په کې نصابي او غیر نصابي زرګونه کتابونه پر رعایتي نرخ د خرڅ لپاره شول سوي دي. د میلې تورتلونکو کسان وایي چې دا کتابونه نه یوازې پارزانه به خرڅيږي بلکې داسې کتابونه هم پکې سه چې په بازار کې تر لاسه کول ډیر ګران کار دي. په سوات کې د مشال رادیو خبريال نیاز احمد خان دغه میلې ته لورغلو کسانو سره خبرې کړې دي او دا راپور یې برابر کړی دي. تاسو پام ورته ګرځوم،
د سوات په سیدو شریف جانزیب کالج او دودیا حل کې جوړ کړی شوی درې ورځنی کتابونه میلې ته په سلګونو زده کوونکو ورځي. د کالج انتظامیه وایي چې تر 15,000 نه زیات زده کوونکو لپاره درې ورځنی کتاب میله کې په ګڼ شمېر موضوعاتو کتابونه ایښودل شوي. د سوشیالوجي څانګې زده کوونکی مهنور خان وایي چې کتاب میله په کالج کې د سلګونو زده کوونکو جنکو لپاره هم ښه موقع ده.
دا ډېر زیاته خبره ده د فیمیل لپاره خاص کر،
زکه چې فیمل چې هغه زمون سره بازار ته نشتلې مارکیټ ته نشتلې نو کالج په کالج کې زمون سره بوک فیر ولګې نو دا ډیره زیاته ښه خبره ده زکه چې فیمل دلته ایزیلی اویلیبل کې دي شي دا بوکس ورته ایزیلی اکسس کې دي شي او فیمل هم ایزیلی اویلیبل دي چې دلته راشي
کالج یو بل ځکهونکې قریب الله چې د انګریزي ادب کتابونو په سټال ولاړ دی وایي چې د کتابونو لوست په ځکهونکو کې کم شوه دا هم یو وجه ده چې د کتابونو نرخونه پورته شوي دا سه هلو زلو سره ځکهونکو ته غیر نصابي کتابونو پارزان بیا ملاويږي
دسه اپورچونټی ریسپونډ ته ډیره کمره دي زګه چې موږ اکثر انلاین بک آرډر کوو نو هغه موږ ته باغه کم اکچوال پرایس یې باغه باندې نه ملاويږي نو موږ انلاین هغه آرډر کوو نو هغه چې موږ ته لرو رسیدل هغه پیج مسله هم وي او بل موږ کوم آرډر کړی نو انلاین څنګه دسی چې موږ هغه باغه کم صحیح بک مان آرډر کې هغه موږ ته نه ملاويږي یک ملو موږ خو دا کم پیج د پیج سایز یا کم پیج هغه کوالټی نه هغه فنوي نو د سټوډنټ ډیره اپورچونټی چې ګورې دا بوکس نه لري لیک ډیفرنٹ دوست دي د اردو هم دي د انګلیش هم دي مختلف قسمه ناولز دي کم موټیویشنل بوکس دي هغه هم دلته ملي کې اپډیټ خو پرایس باندې دي
د جانزیب کالج کریکٹر بلڈنگ ټولنې مشر او زدهکوونکی جانگیر خان وای چې دغه میلې د نېشنل بک فاونډیشن په مرسته د کالج د ټولنې لخوا جوړ کړي او بنیادی مقصد هم دغه دی چې د زدهکوونکو د کتاب سره د لوست عادت جوړ شي
لکه تاسو وګورئ په کالجونو کې چې کم سټوډنټان دي نو هغه اس کمپیر ټو د یونیورسټي سټوډنټس چې هغه اکونومیکلی ډیر زیات وی کی نو چې داسې کتاب میلې موږ منعقد کو نو یو خو هغه ته په دې کې ډیسکاونټ باندې کتابونه میلو شي بل دا غینه علاوه چې کم کوالټي بکس دي هغه زمونږ سره سوات ریجن کې نه څنګه چې لګا دا بکس نیشنل بک فاؤنڈیشن والا د اسلام آباد نه راغل دي کنه نو عمدہ شانتی کوالټی بکس موږ ته په خپل کور کې په خپل کالج کې ملو شي
کتاب میلا جوړون کې وای چې دا کې شپږ زر نه زیات په بیرابلو موضوعاتو کتابونه اخوډی شوي چې پکې د نصاب په کتابونو تر 15% پورې او غیر نصابی کتابونو باندې تر 50% پورې رعایت اخوډی شوی نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي پر دې سربېره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي موږ د روغتیا ادب هنر روانو چارو میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره